همین بود داشته های بخش برنامه رادیو.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
ویان احمد الله ارچیوال، ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، داعش او جماعت انصار الله د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د القاعده او جماعت انصار الله له جنګیالیو جوړ شوی او د انتحاري بریدګرو ځانګړی کنډک دی، د بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړی. طالبانو دغه راپور رد کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي خوندي پټنځایونه دي. د دې وزارت ویان چې فقط علي خان په خپله اونیزه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په زلونو د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي او ورته ویلي چې د دوه اړخیزو همکاریو د دوام لپاره باید دا ستونزه حل شي. هغه زیاته کړې تر هغه چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو مسله نه وي حل شوې، د دواړو لورو ترمنځ همکاري ناممکنه ده. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی. د کډوالو نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وایي چې د روان میلادي کال له پیله د پاکستان له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی. آی او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله د پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو کچه د یادې میاشتې په وروستیو دوه اونیو کې 13% زیاته شوې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د منشن امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادۍ په چاتک کړي، په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر هڅو. وانس ویلي اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاتګ ګواښ ورته کوي. د حماس له خوا یرغمل شوي درې اسرائیلیان چې شنبه د غزې په تړانګه کې خوشې شول اسرائیل ته ورسېدل. اسرائیل به د دې سره هممهاله په سلګونو فلسطیني بندیان آزاد کړي. دغه درې اسرائیلیان به چې د غزې په خان یونس سیمه کې د نړیوال سره صلیب استازیو ته لسپارل کېدو وروسته د اسرائیل په جنوب کې یو پوځي مرکز ته لېږدول شوي، هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA مشر خبرداری ورکوي چې ایران د غني شویو یورانیمو میاشتني تولید د وسلو د تولید کچې ته نږدې کړې او د دې هېواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره یو موافقې ته د رسېدو لپاره پرسر ډېر کم دی. IAEA عمومي رئیس رافائل گروسی د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې وویل چې تهران د 60% غنی شویو یورانیمو میاشتنی تولید نږدې و چند زیاتوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د امریکا له پوځي مرستو پرته اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت نشي کولی. زلنسکی دا خبره په هغه مرکه کې وکړه چې د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د هغه له وینا وړاندې خبره شوه. د هغه په ټکو اوکراین به د روسیې په وړاندې د بقا لپاره له ډېر ستونزمن حالت سره مخامخ شي. د لوبو له ډګره وروسته خبر ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپینز ټرافي لوبو په درشل کې له پاکستان سره خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونی یو ورځنۍ لوبه کې لومړی توپ وهنه وکړه او په 500 ورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره افغان ملي لوبډلې ته د 315 منډو هدف ورکړ. خو افغان لوبډلې د خپل ټولو لوبغاړو په زیان سره یوازې 140 منډې جوړې کړې او لوبه د 150 منډو په توپیر وبایلله. تاکل شوی چې ملي لوبډله د یک شنبه په ورځ په خپل دوهمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلند له ملي لوبډلې سره مخامخ شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلی سي. ملګرو ملتونو او پاکستان طالبان له ترګرو ډلو څخه په ملاتړ تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو یو تازه راپورټ وایي چې طالبانو القاعده ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د بلې خوا پاکستان بیا په افغانستان کې د تحریک طالبانو د پټن ځایونو موجودیت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خړپړ کېدو اصلي لامل بولي، خو طالبان دغه ډول ادعاوې ردوي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
ملګرو ملتونو او پاکستان یو ځل بیا طالبان له ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې طالبان او القاعده او تاجکي افراطي ډلې جماعت انصار الله جنگیالیو ته پناه ورکړي. راپور کې راغلي
طالبانو منصوري کنډک چې د القاعده او جماعت انصار الله له جنگیالیو څخه جوړ شوی او د انتحاري بریدګرو ځانګړی کنډک دی د بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړی.
د دې سره هم مهاله د پاکستان د بندنوی چارو وزارت وایان هم افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو د موجودیت ادعا کړې ده.
یو اساسي ستونزه چې زمونږ اړیکې خرابوي هغه پر افغان خاوره د ټي ټي پي د پټن ځایونو موجودیت دی. مونږ دا پوښتنه د افغانستان د سرپرست حکومت سره وخت په وخت راپورته کوو. مونږ ټینګار کوو چې دغه ستونزه باید حل شي.
د طالبانو وایان صبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړي او ویلي دي چې هیڅ ترهګري ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. هغه تلونی اوسته ویلي چې د ده په وینا ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ د افغانستان پر ضد تبلیغات کوي. طالبانو له دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان موضوع د پاکستان د کورنۍ ستونزې په نوم یاده کړې ده. شنون کې په افغانستان کې د بندنویو جنگیالیو د موجودیت په اړه د نورو هیوادونو تورونه او د طالبانو خبرګونونه د اندېښنې وړ بولي.
دا ګونګ حالت په دواړو کې واضح پیغام دواړه بتن لري او اسناد او کرا شواهد هم وړاندې کوي او بیا د اقل دواړه نسره کینی چې ښکاره کې دا چیرې دي او څه کوي. هم طالبان دي کې مسؤلیت لري هم بهرنیان چې ملت ته باید خبر واضح کړي. بیران شک او شکوې پیدا کوي چې ګواکې دا یوه پروژه ده د طالبانو سره یو ځای دا کار کوي، غواړي د افغانستان د امن کې او دته ترهګر راولي. او یا دا چې رښتیا د تستو طالبانه پټیو نړیوال هم په دې کې یو ګوټلې عملی ګامونه نه پورته کوي.
نور شنون کې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې ستونزې د پاکستان د تیرې څلوېښت کلنې پالیسۍ دوام بولي او د دې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کوي.
بیا په کار دا داسې نه صرف پاکستان خپل پالیسۍ باندې جاج واخلي څاغه د وارون ټر په نوم روانه وا، بلکې په افغانستان کې طالبان هم حکومت دی هغه هم یو بل لار اختیار کی، نه کې هغه مغه زړه پالیسی یعنی د پاکستان د پروډي پروټیجی یا د پاکستان پروگزی په صورت باندې مغه سيزونه وټه کی چې د ترخګری یا د دشتګردی په بنیاد باندې د افغانستان وحدت مضبوطون کوشش وکي هغه سيزونه نه چلیږي.
بلخوا د هند لومړی وزیر نریندرا مودی او د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ترمنځ په واشنگټن کې لیدنې وروسته د امریکا د بندنوی چارو وزارت لخوا په خبرې شوې د دواړو هیوادونو په یو غړې اعلامیه کې راغلي چې هند او امریکا د القاعده، داعش، لشکر طیبه او جیش محمد په څیر سازمانونو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره همکاري زیاتولو ته ژمن دي. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگټن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د ولسمشر مرستيال جی ډی وینس د المان د مونشن امنیتی سرمشر زکی د اروپا مشرانو ته خبرداري ورکړي چې د شعر خو د وینا د سانسور او د کډوالو د ناسم مدیریت لکبله اروپا له داخلي ګوار سره مخ ده. د وینس دا خبرداري په داسې وخت کې اوریدل کیږي چې د امریکا متحدین د روسیې سره د سولې د خبرو په اړه د ولسمشر ټرمپ فیصله ډیر وارخطا کړی دی. نور حال د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ د خبریالې پیسې ویدا کو سواره پر پټ کوي. د جمعې په ورځ د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ ته نږدې د یو بی پیلوټه الوتکې په وسیله برید وسو چې پړه په روسیې اچول سوې ده. تشوشات لیدل سوي نه دي خو اندېښنې راپارولې دي. د بلې خوا د مونیخ په امنیتي سرمشریزه کې اروپایي مشرانو زیاتره توجه په اوکراین د روسیې یرغل ته اړولې وه چې را روان اونۍ درېم کال پوره کیږي.
زه چې کوم خطر نه ډیر ډار احساسوم هغه د روسیې او چین زیات د اروپا له دننه دی. دا خطر خارجي عامل له کبله نه دی، هغه تشویش دا دی چې اروپا له خپلو ځینو اساسي اصولو نه پشا شوې ده، کوم چې د امریکا سره ګډ ارزښتونه بلل کیږي.
په دې وینا کې د امریکا د ولسمشر مرستیال د اوکراین جګړې ته اشاره وکړه، د ټینګار وکړ چې اروپا باید په دفاعي چارو مصارف زیات کړي، او دا یې هم وویل چې روسیا او اوکراین کولی سي چې یو معقول حل ته سره ورسیږي. د امریکا ولسمشر مرستیال په اروپایي هیوادونو دا انتقاد هم وکړ چې دلته په ایسویانو او د شی اړخه سیاستوالو چې د کډوالو د راتګ مخالف دي دولتي سانسور زیات سوی دی. هغه د ناتو په ملګری رومانیې انتقاد وکړ چې د روسیې د مداخلې د شواهدو له کبله یې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پایلې اعلان نه کړې.
که چېرې ستاسو ډیموکراسي د یو بهرني هیواد یو څو سوه زره ډالرو په ډیجیټلي اعلانونو خرابېدای شي نو بیا خو یوه ښه پیلامه نه ده.
د مونیخ په غونډه کې د آلمان د دفاع وزیر د وینس خبرو ته سخت غبرګون وشوت.
Er spricht von
der Demokratie der Tabake do khabara kawi kama sam dar kai wi haga da urpa da zuno bar kho muqaisa da mustabid mulkuno kade da chi de manalo walna da
da monik da gundi pajriyan ki da america da ulus mashar mrastial da ukraine da ulus mashar sara ham lidli de
mung baad ziyat khabare sara wuklu ziyat kar wuklu pa de kar wuklu che tsanga da putin makh woni su aw jagra khatm kru mung sol ta sakht zarurat laru khoda amniyat de para zamanat ham gwalu
da de sakh makh ke tera panchambe ulus mashar sham da ukraine da gushtana che da nato ghadi top ya da rusiya lasta wuragli simi birta tar la sakre bilkul rat kra ولسمشر ترامپ وویل چې د او د روسیې ولسمشر موافقه کړې ده چې د اوکراین د جګړې ختمولو لپاره به خبرې پیلوي.
فکر کوم چې موږ به ډېر ژر او په نږدې راتلونکي کې دوربند پړه موافقه ته سره ورسیږو.
د ولسمشر ترامپ دا دریځ د امریکا د پخوانی ولسمشر بایدن د دریځ سره ډېر توپیر لري چې ویلې تر څو چې کېدای سي امریکا به د اوکراین سره ولاړه وي. د ترامپ د نوی دریس ته مسکو هرکلی ویلی دی خو اروپا یې ورخطا کړی ده.
یو ناکامه اوکراین به نه یوازې اروپا کمزوری کړي بلکې امریکا به هم کمزوری کړي.
د مونیخ په غونډه کې په غزه کې روان اوربان هم یاد شوی دی. د امریکا ولسمشر غواړي چې فلسطینیان له غزه وباسي او دا سیمه په خپل واک کې راولي. د مونیخ په غونډه کې ګڼو مشرانو د ولسمشر ترامپ د دې پلان سره مخالفت ښودلې دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. امریکایي قانون جوړونکو په سوریه کې د بشار الاسد د نظام تر نسکورېدو وروسته په سوریه کې د چین او روسیې نفوذ ته د اجازې د ورکولو په اړه خبرداری ورکړ. دا خبرداری په داسې حال کې خبریږي چې سیمه ییز او لویدیز قدرتونه په پاریس کې د منځني ختیځ د دې هیواد پر راتلونکي خبرې کوي. د امریکا په کانګرس کې د امریکا ژغ د خبریالي کاترین جیپسن د رپورت پښتو ژباړه واوري.
د پنجشنبې په ورځ د پاریس په غونډه کې د سوریې د راتلونکي په اړه په داسې حال کې بحثونه وشول چې د نړۍ مشرانو دا ارزول چې د بې ثباتۍ څخه په راوتلو کې د سوریې سره څنګه مرسته وکړي. په واشنگتن کې د متحده ایالاتو قانون جوړونکو وایي چې وضعیت حساس او توازن نازک ښکاري.
Too much engagement too soon.
ډیر ژر او په کم وخت کې ډیر خلتیا کولای شي نور امنیتی ستونزې رامنځته کړي. خو لږ او یا هم د خلتیا بشپړ نشټوالی هم کولای شي روسیا او ایران ته دا وړتیا ورکړي چې بیا په دې هیواد کې د پام وړ نفوذ وکړي. همدارنګه دا تصور چې متحده ایالات هیڅ لیوالتیا نه لري دا به هم ناسم انګیرنه وي. پام وساتئ د بندیزونو په ژر لرې کولو کې رښتینی ګواښونه شته.
د امریکا متحده ایالاتو د 1999 کال راهیسې سوریا د ترهګرۍ سره د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړ او له 2019 کال راهیسې د سوریې د حکومت او چارواکو شتمنۍ کنګل کړې دي.
که موږ د دې بندیزونو بیا ارزونه ونه کړو موږ به د بشر لسد د ګناهونو لپاره ټول سوریان مجازات کړي دي. د سوریې انتقالي حکومت باید د متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې په هیلو او تمو پوه شي او دا په دې معنی ده چې موږ د یو ټول شموله حکومت لپاره روښانه او د ارزولو او اندازه کولو وړ معیارونو ته اړتیا لرو چې د قانون حاکمیت درناوی ولري.
امریکایي قانون جوړونکو وایي د سوریه موقت ولسمشر احمد الشر سره باید په پوره احتیاط معامله وشي. ریشوویل اشاره په خوا داعش ډلې ته کار کاوه او القاعده ته هم بایات کړی وو.
خبرې پر ځای او سمې دي خو د پخوانیو اعمالو پر بنسټ یې ناوړه سبقه بل څه وایي.
امریکایي قانون جوړونکي د سوریې له نوي حکومت سره د نښ کېلتیا خطرونه هم مني.
ایران باید له سوریې څخه لری وساتل شي څو په سیمه کې د خپلو شریکانو د ترور فرصت له منځه یوسو او موږ هم په ورته وخت کې د چین او روسیې په څیر خپلو مخالفینو ته اجازه نه ورکوو چې دا تشي ډکې کړي.
مګر د سوریې په سرمدا کې چیرې چې تړل شوي کلینیکونه بیرته ستنو شویو سوریایي مهاجرینو سره مرسته کوي په سیمه کې د متحده ایالاتو د نښ کېلتیا بیه په ډاګه کوي.
هر امریکایي ډالر چې د ثبات لپاره مصرفیږي په ځانګړې توګه د بشري مرستو په برخه کې یوه پانګونه اچوي په دې معنا چې په راتلونکي کې د امنیت لپاره زیات تمویل او لګښتونو ته اړتیا نشته او کم شمیر امریکایي سرتیري به په داسې طریقه ځای پر ځای شي چې د دوی ژوند هم له خطر سره مخ نه شي او موږ پوهیږو چې یو ډالر په سوریه کې زیات ارزښت لري.
Everybody needs to stay calm.
ټول باید آرام اوسي. موږ به له دې دورې هم تیر شو او یو هغه شی چې موږ هیڅ کله پاره خبرې نه کوو او باید وغږیږو دا دی چې موږ یعنی د امریکا پور په هرو سلو ورځو کې زر میلیارد ډالر لوړیږي. دا باید ودرول شي او هو لاره به مو سخته وي خو هلته به رسیږو او هغه څه به دوام ومومي چې د متحده ایالاتونو د ګټو لپاره اړین دي.
ټاکل شوی چې د مارچ په میاشت کې د نړۍ مشران په بروکسل کې د سوریې سره د مرستې په اړه خبرو ته کښېني. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه ته دوام ورکوو. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مهاجرت پالیسي زیاتره په هغو مهاجرو تمرکز کوي چې هڅه کوي د مکسیکو سره په سرحد کې امریکا ته واوړي. ځینې کسان د جنوبي امریکا څخه په دې لاره امریکا ته راغلي دي خو یو شمیر چینایان بیا د غربي بحر الکاهل له لارې امریکا ته د رسېدو په هدف خطرناکه لارو ته مخه کوي. تفصیل پر پوټ کې واوري.
پیټر هونګ په 2019 کال کې د چین نه تر وتلو رئیسې د بهر نلری او ګوام کې اوسېږي. د په هغه وخت کې پر ربري کشتۍ کې ځان ګوام ته رسولې ده. ګوام او شمالي سمندر دواړه د بحر الکاهل په لویدیز کې د امریکا د متحده ایالاتو په قلمرو کې دي.
مخې ته هغه ګوام دی دا عجیب غر دی لکه دیوال غوندې دی.
د هوانګ په شان پناه غوښتون کې چینایان اول سیپان ته ځي. سیپان چینایانو ته دوه هفتې سوار لسورځي د ویزې پرته د اوسېدو اجازه ورکوي مګر پناه غوښتونکي نه قبلوي. ګوام قریب 214 کیلومتر جنوب لیدیس په لومه موقعیت لري. دا پناه غوښتل کې د مهاجرت د سخت پالیسیو لامل چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل کار په لومړنۍ ونی کې لاسلیک کړي، ځکه اندېښمن دي چې کېدای شي د دوی په ژوند اغیزه وکړي. وان خطر منلې او ګوام ته سفر کړو.
ما هیڅ
کله داسې سپې نه وی لیدلې لکه غره غوندې دي، لکه د چت په شان لاندې راغلې او بیرته پورته ولاړې.
وان وايي په 2019 کال کې چې د هغه پیشنهاد زد په هانګ کانګ کې په مظاهرو کې برخه اخیستې و چې متهمین به د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي، پولیسو غوښتل چې د ده لور میرمن او دی ونیسي. میرمنې هغه پریښودو او هونګ تصمیم ونیو چې سیپان ته ولاړ شي.
هغه وویل زما د لاسه به هغه او زموږ ماشوم ښکیل کیږي.
همداشان نور چینایان هم په همدغه خطرناکې سمندري لارې ګوام ته تللي دي. د ګوام د ټاپو د ګمرک او د قرنټین د ادارې مامورینو تیر کال سلويخت کسه هغه وختونه ول چې د ګوام ساحل ته رسیدلی.
تر اوسه پورې مو چې څومره خلک نیولې ټول جنایات بادي.
چینایي مهاجر نیو یونګ په زړورتیا دوه ځلې مخکې ګوام ته ځان رسولی.
موږ دوه ځلې په ربړي کشتۍ کې د بهر نه تیر شو، د امریکا متحده ایالاتو ته ورسېدو او هیله من وو چې نوی ژوند به پیل کړو.
نیون وایي په 2013 کال کې د چین د انټرنیټي قانون نه د سرغړونې نه وروسته د چین نه وتلی دی، خو هغه څه یې چې ولیدل د نړۍ په هکله یې د نظر بدل
کړ.
داسې شیان مې ولیدل چې هېڅکله مې په چین کې په انټرنیټ کې لیدلی نه شو، مثلا د تیان نیمین ویډیوګانې یا د فالون کانګ ځپل. په تیره بیا په شینجن کې د توقیفیانو په کمپونو کې مې چې څه ولیدل په یاد مې دي چې څومره سخت ورېدلی وو.
د ګوام ګورنر وایي لیو او هونګ خای د خپلو دوسیو نتایجو ته چې پناه غوښتي ده انتظار وباسي.
دلته یو ستونزه دا ده چې د مهاجرت د چارو قاضي نشته. یوازینۍ لار دا ده چې یا قاضیان په محکمه کې د مهاجرت د قضیې او فیصله کوي یا په آنلاین بڼه په خپل فیصله کوي، او زه پوهیږم چې دوی ته ډېرې دوسیې مخې ته پرتې دي.
د ټرمپ اداره کې د امریکا د متحده ایالاتو په جنوبي سرحد کې د پناه غوښتنې پروسس ځنډیدلی دی. تمدستی هوانګ او لیو په یو داسې موقف کې دي چې نه پوهیږي چې د جمهور رئیس ټرمپ پالیسۍ به څه وخت عملي کیږي.
زه د جمهور رئیس ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کوم، ځکه نشي کېدای چې د پناه غوښتنې د پالیسۍ نه غلط استفاده وشي.
هوانګ وایي په دې حساب هغه کسان چې د پناه غوښتنې مستحق دي هغوی ته پناه ورکول کیږي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
قدرمن اوریدونکو، د موسمونو له بدلون سره په ځانګړې توګه د ژمي د سړو ورځو پر رسیدو او په شارونو کې د کثافاتو او هوا د ککړتیا له زیاتېدو سره تنفسي ناروغي هم زیاتېږي. په دې موسمي ناروغي د شار اوسیدونکو په ځانګړې ډول ماشومان او مشران اغیزمن کیږي. د پېښور د لیډي ریډنګ روغتون مسؤلین وایي هر ورځ لزرو ډیر ناروغان چې په موسمي ناروغي اخته دي دوی ته د درملنې لپاره ورځي. زموږ همکار مسکا ساپي په دې باره کې رپورت جوړ کړی دی.
د موسمونو بدلیدو سره هغه کسان چې لمخ کې د تنفس ستونزې لري زیات اغیزمنېږي. د پېښور لیډي ریډنګ روغتون کې د سینې د ناروغۍ متخصص ډاکټر وایي په ژمي کې یخنی او سړه هوا د سالنډېدو سبب ګرځي. هغه زیاتوي چې دا ناروغان باید د ماسک اچولو تر څنګ ټولنیزه فاصله مراعت کړي.
چې کله موسمی تبدیلی راشي نو موسمی بیماریان هم زیات شي. ای کې لګ شاندې کې چې کم زمونږ د ساواله مریضان دي د ساواله مریضانو بیماریان زیات شي، هغه بیماران چې کم ته د سا ناروغي وي لکه مونږ هغه ته سی او پی ڈی کرونک ابسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز چې کم دایمی نفس تنگی وي یا ایزما والا کم بیماران وي نو هغه ته د وایرل انفیکشن زیات شي، ځکه د جمی په موسم کې اکثر دا بیماریان زیات شي. دا غي وجوهات دادي چې د جمی په موسم کې مونږ لګ ډیر زیات ټول خلک نږدې پاتې کیږي او وینټیلیشن پراپر نه وي، کمرې بندې وي، نو د هغې نږدې پاتې کېدو د وجه نه چې کم یو قسم په کور کې بیمار شي د هغې نه زیات خلک هغو نورم بیماران شي.
د ډاکټر په خبره د 15 کلونو نه کم عمر او له 500 نه زیات عمر لرونکو ته په دې موسم کې زیات مشکل پیښیږي.
دا څومره چې کم د ساواله ناروغي دي نو دا اکثر چې کم دي خلک یا د خوراک سره یا چې کم نه د فروټ سره ریلیټ کوي، خو داسې څه وجوهات نشته. ځینې د سا بیماری لکه چې کم استماتیک خلک وي هغه ته چې کله هغه داسې سټرس فوډ یا داسې سیزونه والی یا مرچ مسالې استعمال وکړي نو د هغه کف سیوا کیږي.
دلته بستر ناروغان وایي چې لږ وګرځي نو په ساخستو کې ورته تکلیف محسوسیږي.
ما کافی علاج وکړ، پرایویټ مو وکړ، اسلام آباد معروف هاسپیټل نه مو وکړ، دلته پشاور کې مونږ کړی دی. خو بیا زه الحمدلله بس هغه علاج خپل جاري ساتم، علاج جاري ساتم، خو د موسم د تبدیلی په وجه باندې بیا د بیمارۍ سکون دی کنه، بیا لږ اکسیجن کې بیا مسله مسله جوړیږي. زه لږ لکه وخوځېږم، یا وچاتېږم، یا به سرون ته ځم، یا منځه ته وځم، بیا دې وجه نه ما لږه سانس کې تکلیف راځي.
زما لاو لوچ ټوخې واسي او هغې نه پس بیا زه دلته ډاکټر لرالم. سو ډاکټرانو له دوی مې خوړه، بس هغې مینځ کې ما ته د ساه تکلیف شو، بس هغه بیا زه دلته ایمرجنسی ته راوستم.
د یا ډاکټر په خبره د موسم وچوالی، د هوا ککړتیا، اور بلول او د چاپیریال خیال نه ساتل د موسمی الرجي او تنفسي ناروغیو لامل دی.
مونږ چې کم د کور کې د پخلی لپاره کم ور استعمالو نو پای کې مونږ اکثر چې کم د فوسل فیول بن کو نو هغه موسمیات تبدیل ته ډیر زیات کنټریبیوټ کوي. ورسره د جنگلاتو چې کم بے دریخ کټای دا هغه ډیر زیات ده، نو دا غي د وجه نم چې کم د فوسل فیول کنزمپشن ډیر سی واشي. زمونږ چې کم انډستری زونز دی آی کی چې کم نه نو څه چمنیز یا داسې دغه نشته، دا غي د وژنې چې کم دی هغه د فریلی چې کم نه دی انوایرنمنت چې کم نه ډست او پولوټنټس دا کوي.
د روختون د ویان په وینا هر ورځ تر زر ډیر په موسمي ناروغیو اخته ناروغان راځي. بل پلو د نړیوال بانک د اټکل سره سم په پاکستان کې د هوا د ککړتیا او موسمي بدلون له امله هر کال شاوخوا 30 میلیونه خلک په جدي تنفسي ناروغیو اخته کیږي، چې له امله یې څه باندې 30,000 کسان مري. مسکا ساپی، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.